مشال ریډیو ته ستړي مشي ته مازیګر سلور بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2012 کال د نومبر 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیوال استازي ګارډن براون، د سوات ملالا یوسفزی، د ژوبل شو ملګرو خیریت پوښتلې او وایي د نجونو تعلیم حاصلول به یقیني کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار مجید بابر نه تازه خبرونه اورو.
د مشال د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 9 کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د افغانستان په خوست کې بمي چاودنې شپږ وګړي وژلي دي. د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوي دي. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې د یوې دینی مدرسې د شپږو زده کوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د ګلشن اقبال سیمې پولیس وایي په دغه سیمه کې بېګا نامعلومو وسلوالو د چایو په یو هوټل ډزې کړې دي، چې له امله یې په هوټل کې ناست دینی مدرسې جامع عربی الاحسن العلوم شپږ زده کوونکي وژل شوي او د هوټل د مالک په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ پولیسو مشر شاهد حیات مشال ریډیو ته د پیښې په اړه سداسې وویل.
دو موټر بایکس جس پہ چار لوگ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی.
دیوائی پر دو موٹر سائیکل سوار سلور کسان داغل اور ڈزے وکڑے، چپ نتیجے کی تردے وقت کسان وجل شوی اور شپک جو بل شوی دی. دو تشدد نور بیخی دا خار پر سخی حسن نارت نازم آباد اور کوکرا پار پسیمو کے مخیتا راغلی دی. د افغانستان په خوست کې بمي چاودنې شپږ ملکی وګړي وژلي دي. د خوست ولایت صبری ولسوالۍ امنیه قمندان سمونیار روخان د پیښې په اړه مشال لیډیو ته وویل چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د یوې کورنۍ غړي په روغتیايي کلینیک کې د یو ماشوم له زیږېدو وروسته خپل کلي ته په لاره ول چې موټر یې په سړک کې ښخ ماین باندې وروختو. سمنجر روشن د پیخپرا د دولت په مخالفو وسلوال واچولې د خطر دی مهاله وسلوالو طالبانو سندي ویلي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. وژل شوي او ژوبل کسان هزاره ګاندي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. د کوټې پولیسو په وینا خالی په ورځ لومړۍ پیښه په ډبل سړک شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دویمه پیښه په کنداري بازار کې شوې چې دوه کسان پکې وژل شوي دي. د دواړو پیښو سیمواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. په سوات کې د پاکستانی طالبانو لخوا په یو هدفي برید کې د ملالی یوسفزی سره جوبل شوي د هغې ملګرو شازی او کائنات ته د برطانیې پخواني وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو لپاره د تعلیم خصوصي استازي ګورډن براون ټلیفون کړی او د هغوی د روغتیايي حالت پوښتنه یې کړې. دواړه جوبل شوي زده کوونکي چې اوس یې حالت ښه دی وایي چې دومره درناوی د دوی حوصلې نورې لوړې کړې دي او وایي چې د ملاله د تعلیم مشن به جاري ساتي. پرون په ټوله نړۍ کې ملالی یوسفزی سره د یووالي او ماشومانو ته د تعلیم لازمي ورکولو په کابل کې د فرانس د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره په مرسته به په راتلونکي کال کې د ماسټر او پی ایچ ډی لپاره 40 افغان زده کوونکي فرانس ته لیږل کیږي. خبر پاڼه دیاتوي چې د روان کال په جنوري کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې د دوستۍ او همکارۍ په لوزنامه کې ویل شوي وو چې دواړه هیوادونه غواړي چې د زراعت، صحت، تعلیم، لوړو زده کړو، کلتور او د قانون په برخو کې افغان کارپوهان ولري او دا پروژه هم د هغې پروګرام یوه برخه ده. د دې پروګرام له مخه دغه افغان زده کوونکي به فرانس کې دوه کاله زده کړې کوي. د روان کال د مارچ په 11 نیټه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د هغه امریکایي سرتیري چې په ډزو یې 14 کسان وژلي وو په مقدمه کې هغو افغان ماشومان د سټلایټ له لارې ګواهي ورکړې ده چې په دغه پیښه کې خوندي پاتې شوي وو. په رابرټ بیل باندې دا مهال په امریکا کې په یو پوځي عدالت کې مقدمه روانه ده او د استغاثي وکیلانو د عدالت نه د هغه لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده. دغو وکیلانو رابرټ بیل د ماشومانو خودو په ګډون د 14 کسانو په وجنه تورن کړی دی. ویل کېږي چې د دغې مقدمې په دویمه ورځ کله دغو دری
افغان ماشومانو او د امریکایي پوسټ په جامو کې د هغه کس د لیدو ذکر کولو چې د دوی مور پلار یې په ډزو وجلی و. نو رابرټ بیلز چپ ناست و او هیڅ عکس العمل یې ونه ښودلو. عدالت ته د سیټلایټ لارې په ګواهۍ کې دغو ماشومانو وویل چې یو کس چې د امریکایي پوسټ جامې یې اغوستې وې څنګه د دوی کورونو ته ننوتو او په ډزو یې د دوی مور پلار او وروڼه خویندې ووژل.
د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام اپوزیشن ډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوې دي. د شام د اپوزیشن ملاتړ کوونکي چې په کې امریکا او قطر هم شامل دي پر اپوزیشن زور راوړي چې یو موټی شي چې دا رنګ په نړیواله توګه ومنل شي او په شام کې د یاغیانو فعالینو ملاتړ وکړي او د یو انتقالي حکومت لپاره تیاری وکړي. په دوحه کې د شام قومي کونسل مشر جارج سیبرا د خپل تنظیم په غونډه کې وویل
د وای موږ د شام په اپوزیشن کې خپل ورونو سره په آزادانه توګه خبرو اترو کې ور داخل شوی یو. موږ به خپل نظر هم وړاندې کوو خو موږ د اپوزیشن د یو موټل کولو لپاره د کار کولو په لړ کې کافي جدي یو خو موږ غواړو چې دا کار په مضبوط بنیادونو وکړو. ولكننا نتمتع بالجديه الكافيه.
دراپونو لمخې د شام قومي کونسل ویریږي چې د نوي تنظیم جوړولو سره به د دوی اپوزیشن کمزورې شي. اور اسے خبر دا چې د اسرائیل د دفاع وزیر یهود باراک د تشدد لانو ور دیاتی دو خبرداري رسټل هغه ور کړی چې د فلسطینی وسلوالو اسرائیلی ځواکونو ترمنځ پنخوتو کې لکتر لگا 15 کسان وجل شوی او شوخه دیر جوبل شوی دی. دا مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شو دي.
پاکستان دا ولیو د موټر بایک باندې د لور کسانو ماقام ته مو دا د پټي کسان ناست او غریبي باندې فایرینګ او اسپټ کمان مړ شو.
افغان چارواکي وایي ډیر زر بعد د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته ولاړ شي.
ان شاء الله تعالی دا سفر نږدې راتلونکي وشي او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیوال استاذ ګورډن براون د سوات ملالا یوسفزی د جوبل شو ملګرو خیریت پختله وایي د نجونو تعلیم حاصلول به یقیني کوي او د زړو سندرو پروګرام یادونه اوریدل مه هیروي. د مشال ترسنګ یو اوري څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 9 کسان وژل شوی دي. یو پیښه په ګلشن اقبال سیمه کې رامخته شوی چې په کې وسوالو د یوې مدرسې شپږ زده کوونکي وژل دي. په کراچۍ کې له مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د تازه پیښو په اړه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی تفصیلي رپورت راکوي.
پولیس وای د تشدد رومبای پیخه د خار په ګلشن اقبال سیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې نامعلوم وسلوالو پنیو کوټه ماشالانو می د چایو په هوټل ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د هوټل سره د نږدې مدرسې جامعه عربیه احسن العلوم زده کوونکي چې په هوټل کې یې چای څکلو د ډزو لاندې راغلل. د پیخه په اړه د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وای
کسان دا ولیو د موټر بایک ستانه جو لور کسانو ماقام ته مو مدرسې ول چې دی دا چې شناسي کې دا کسان دا خلی دي او موټر سایکل روان نه دي. موټر سایکل روان موټر سایکل باندې چا ته چې کوم کسان ناست وو هغه دی باندې فایرینګ او اشپت کمان مړ شو.
د سیمې د پولیسو په خبره پیخه د فرقه ایزون خطو زیګنده ښکاری. د تشدد نورې پیخه د خار په سخی حسن نارت نظم آباد او کوکرپار په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا د اهل سنت والجماعت د یو غړي په ګډون درې کسان پکې وجل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې سند حکومت د محرم په میاشت کې د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه ځینې اقدامات کړي او په کراچۍ حیدرآباد او خیرپور کې د موټرسایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولی دی. د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری وای دا ګامونه یې په دې موخه اخیستي چې کوم دریم لاس په کراچۍ ښار کې د سنی او شیعه مسلک خلکو ترمنځ شخړې جوړول غواړي. د مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
ملی
ہوئی ہے محرم کے سلسلے میں تو وہ یہ ہے کہ استخباراتی اداروں کم رپورٹ منگ تپلاس را کڑے دے نو په هغه کې هم ویل شوی دی چې کومه دریمه ډله په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ جوړولو هڅې کوي او د سنی مسلک او شیعه مسلک ډلو ترمنځ فساد جوړول غواړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد د نورو پیښو ترڅنګ فرقه ییز تاوتریخوالی زور نیولی دی چې په کې د شیعه او سنی مسلک ډلو غړي او عهدیداران په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو تغوغي د ملګرو ملتونو د تعلیم نړیوال استاذي ګورډن براون د سوات ملالا یوسفزی د جبل شو ملګرو خیریت پختلې وای د انجونو تعلیم حاصلول با یقیني کوي. د تیر میاشتې په نهمه نیټه د سوات په منګوره کې وسلوالو په ملالا یوسفزی او د هغې په دوه ملګرو ډزې وکړې. ملالا یوسفزی دا وخت برمنګم په کوین الیزابت روغتون کې د درملنې لاندې ده او د هغې دوه نورې ملګرې هم اوس کورته د هسپتال کورته ستنې شوې دي. د دغه پیښې پړه په پاکستان کې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې په نهم اکتوبر ملالا یوسفزی سره په ګاډي کې جوبل شوي د هغې دوه ملګري شازیا او کائنات ته د متحده قانونو خصوصي استازي ګورډن براون د ټلیفون په ذریعه پوښتنه کړې او د هغوی صحت په اړه معلومات ترلاسه کړې دي. دغرنګه ګورډن براون د دغې جوبل شوي زده کوونکو ستاینې کړې. دوی په جوبل کې دوی د افسوس څرګندونې کړې. دغه ټلیفون په اړه شازیا بیبي مشال ریډیو ته وایي.
ډېر خوشحالي شو چې هغه زموږ د خیریت د پاره کال وکړو. زموږ خیریت معلوم کو بیا د نور امور لپاره بیا زموږ نه تپوس وکړو. بیا زما د فیوچر باره کې تپوس وکړو چې تاسو په فیوچر کې څه غوړېدل غواړئ. نو موږ ورته وایو چې زه ډاکټر جوړېدل غواړم. نو ما ته ډېر خوشحاله ده چې هغه زموږ د خیریت لپاره تپوس وکړو او نور امور برکه تپوس وکړل.
ایشازیا بی بی چې یو میاشت د پیښور په روغتون کې د علاج لپاره داخل وه او اوس جوړه شوې ده کور ته راغلې ده. دغه عزت او ستاینو په اړه وایي چې دوی حوصله نوره هم پورته شوې ده.
دا نور مخکې شي ځکه چې هر څوک اوس وایي چې موږ هم د ملالا په شان شو. د ملالا په شان ملالا ډېره حوصله مند جنې ده چې موږ هم د هغې خواب پوره کړو او څنګه چې هغې تعلیم مخکې بوتل غواړي موږ هم دغه شان چې تعلیم مخکې ته بوزو.
دغرنګه بله جوبل شوي کائنات چې د ملالا سره په ګاډي کې ناسته وه د ګورډن براون په دغه ټلیفون باندې وایي.
جی او فون کو نو ماته چې بچي کائنات لکتا سو څنګه دې سات کم ځخم چې لګیدلې هغه څنګه به او تو څنګه څه فیل کې نو ماته چې ځخې د پټ لګ لښ په دې کې د پاز ځای څنګه یو کم چې خابه دې دا چې کله دا لکتا ټمپریچر لکه شي نو دا څه به واپس بیا دې سکل دې ماته یې سر دې سکل دې زم په کې څه وخت یې کړه نو کده پری خدو اراده خو دې نشته ماته نو سر دې سکل نشته.
تملالا یوسفزی سره دواړه جوبل شوی کائنات او شازیا چې اوس ورشوی دی او کورته راغلی دی وای چې په نړیواله سطح د دوی لوی عزت او درناوی وشو. دوی به د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې جاری ساتي. په دغه کې کائنات وای
سلام مو کوشش کوم ادا دې د جه د مون جاری ساتو د ملالا کم میشن چې د سبق داسې د جنکو لپاره ان شاء الله دا به مونږ دا غي امیشن تر کو ادا دې روانم چې پلیز تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو کوم چې اسې مکه نه تاسو سبق حاصل کړئ.
د ملالا دغه دوانه ملګری زیاتوي چې اوس به دوی خپل سبق جاری ساتي او هغه سکول ته به واپس زی او په راتلونکي وخت کې به ډاکټرانه جوړیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلامي ملکونو په شمول ټول نړۍ کې د ملالې د کردار ستاینه کیږي او د نړۍ ماشومان هغه د ځان لپاره یو مثال ګڼي. نړۍ فکر کوي چې که د پاکستان خلک د ملالې په لار روان شي نو د ټولو مصیبتونو نه خلاصېدلی شي. پرون د ملګرو ملتونو په وینا په ټوله نړۍ کې خلکو د ملالې په نوم ورځ ولمانځله. فوربس نومې مجله کې یوه لیکواله خپل تاثرات بیانوي چې تاسو ته غټ ټکي زموږ همکار منور شاه بیانوي.
د فوربس نومې مجلې په دې مقاله کې راغلي 15 کلنه ماشومه ملالا یوسفزی چې د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې کولې او یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو په سر ویشتلې وه. نه یوازې دا چې ملګرو ملتونو پرونی ورځ د هغې په نوم ونمانځله، بلکې د نړۍ د کروڑونو ماشومانو لپاره د تعلیم او پرمختګ یو علامت وګرځېده. د دې ترڅنګه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي او پخوانی وزیر اعظم ګوردن براون هم د هغې کردار منلې او د هغې ډېره ستاینه کړې ده. د دې مقالې لیکواله اومایما میندرو لیکي چې د ملالی په نوم پرونی ورځ باندې ما هم ډېر سوچ وکړو چې غلې پاتې نشم او څه ووایم، خو ما سره د هغې لپاره ټکی نه و. لیکواله ملالی ته وایي چې ته مونږه د افریقایي هیواد روانډا د ماشومانو په سترګو کې ولیدې. دغه ماشومان تا نه دي لیدلي، خو ته د هغوی آواز او د سترګو رڼا یې. د روانډا ماشومان تا خپل لارښود منی او ته د هغوی امید یې. اومایما وړاندې ملالی ته لیکي چې ته مونږ د جلال آباد د ماشومانو په سترګو کې ولیدې، په خاص توګه چې کله یو سکول کې مونږ د ماشومانو نه تپوس وکړو چې تاسو په مستقبل کې څه جوړېدل غواړئ، نو ایمان نومې ماشومې سمدستي لاس اوچت کړو او وی ویل چې هغه د افغانستان ولسمشره جوړېدل غواړي. بیا ځان سره لږه وشرمېده او مسکی شوه، خو د لیکوالې په وینا ایمان هم د ملالی نه حوصله ترلاسه کړې ده. اومایما وایي د ملالی حوصله او همت یې د امریکا د سیاتل ښار په جینکو کې هم ولیدو، چې وای خپل هر خوب د رښتیا کولو توان او همت لري. او لیکوال وای چې نور دنیا پرېږده، زما ماشومه لور ده، هغه هم وای چې مورې ته څه کوې، ما ته وخایا، زه هم دا کولی شم. د لیکوال په وینا د خپل لور په سترګو کې هم ورته ملاله ښکاري. لیکواله په اخر کې ملالی ته وای چې زه تا سره کله نه یم ملاو شوی، خو ته زما نه جدا شوی هم نه یې، او دا نه چې د زده کړو او لویېدو په وخت ما سره وې، خو ته ما سره زما په هغه خیالونو کې یې چې له مخه یې زه دنیا بدلول غواړم، نو موږ به هم د تل لپاره تاسره یو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلي چې د آئین عزت په ټولو واجب دی او عدالتونه به چرې هم د خپل فرض د ادایګۍ نه وروسته نشي. او پارلمان لخوا د اتلسم آئینی بدلون د منظورې وروسته په ملک کې د پوځي مارشل لاره ودرول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې عدالتونه او پارلمان د آئین تابع دي او ټولو ادارو لا د دایره دننه کار کول پکار دي. ابتاباد کې های کورټ بار دستوري تخپل وینا کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویل چې د آئین عزت په ټولو واجب دی او د قانون په نظر کې هر یو تن برابر دی او عدالتونه به چرې هم د خپل فرض د ادایګۍ نه په شان نشي. چیف جسټس زیاته کړه چې موجوده پارلمان ته خپل 15 کاله پوره کولو سلام پېښ کوم او موجوده پارلمان د اتلسم آئینی بدلون د لارې نه صرف اتم او لسم آئینی بدلونونه ختم کړل، بلکې په ملک کې د مارشل لا لاره هم ودروله. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې اتلسم آئینی بدلون کې دا واضح کړی شوی ده چې هر څوک په ملک کې که په زور د حکومت رنګولو هڅه وکړي، نو د غداری سزا به ورته ورکولی کیږي.
اتلسم ترمیم کې د آرټیکل 6 کې ورته وایي د دې دارا هغه لږه وسیع کړه او دا پکې دوی راوستو چې نه یوازې دا چې څوک د زور په ښکاره کولو باندې په آئین کې که ترمیم راولي، نو هغه به د غداری کیس چلولی شي د آرټیکل 6 د لاندې. اوس د اتلسم ترمیم کې دوی دا وایي چې دا دارا لږه وسیع کړه، دې کې هغه تنان هم را چې څوک نه یوازې دا چې په خپل باندې په زور باندې حکومت باندې قبضه کوي او د آئین خلاف ورزي کوي، بلکې هغه چې څوک تیسره معاونت کوي په داسې کولو کې هغوی ته هم همدغه سزا ورکول کیږي.
د تر څنګه وخت په وخت د حکومت لخوا دا بیانونه هم راځي چې د آئین تشریح کول د پارلمان کار دی او پارلمان بچرې هم دا حق د لاسه ورنکړي. د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی نه چې کله مشال ریډیو د آئین د تشریح په حق له پوښتل، نو نوموړي وویل
قانون جوړول د عدالتونو کار د قانون معنی څه دي، د قانون چېرته استعمال کېږي، د قانون کومې غلطیانې دي، ندي غلطیانې قانون جوړوي دوباره جوړول شي. تشریح به همیشه عدالتونه کوي، نن پورې آئین چا پروا نه کوي. دا یو هلته ماحول داسې جوړ شوی د وطن کې آئین هیچا پروا کړې نه ده کړې. دا پیدل د سپریم کورټ د دې آئین مطابق چلیږي او کوشش دا کوي چې آئین منو
افتخار ګیلانی وایي چې د ملک ټولو ادارو لپاره دي چې د آئین دایره کې دننه کار وکړي، داسې به ممکنه شي چې ملک کې بعد مارشل لا مخه ونیولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوس هم زو افغانستان ته چرته چې د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او ممکن دغه سفر په یوه اونۍ کې ترسره شي. دغه سفر څو ځلې د دین وړاندې ځنډېدلی و، خو اوس د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې حالات ورته برابر شوي دي. زموږ همکار احمد زبیر اجمن په کابل کې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له سلاحکار او غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره په دې اړه مرکه کړې چې د دغه سفر په اړه وایي.
تر هغه ځای پورې چې ما ته معلومه ده، انشاءالله تعالی دا سفر په نږدې راتلونکي کې وشي، او زه فکر کوم چې دا یو ښه کاري سفر به وي، او انشاءالله راسته راولنه هم به ولري، او اجندا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجندا دی.
ستاسو له قوله هم داسې ویل سوي وو چې دغه سفر څو ځلې وځنډېده، او یو علت دا و چې پاکستان حکومت د دې سفر هغه اجنډا نه وه منظوره کړې، یعنی موافقه نه وه ورسره کړې. نو نوی پرمختګ څه ده؟ آیا د دې سفر اجنډا د پاکستان حکومت یا ستاسو مقابل لوري منلې ده؟
زه دومره ویلای شم چې هغه مشخص په وارد چې زمونږ په اجنډا کې دی، زمونږ سفیر په اسلام آباد کې دوی سره شریک کلی، او دوی پوهیږي چې مونږ څه به وایو.
کیدای شي دغه موارد یو څه مونږ ته په ګوته کوي.
یو دوه درې مثال خو هم دا وي، د خوشي کېدو د بندیان دی، یو محفوظ معبر یا د سفر لارې، هغه طالبان مشرتابه ته چې دوی غواړي چې په یو سالس هیواد کې مونږ سره په مذاکره او خبرې اترې به آماده شي، دوی ته مرسته کول او د سفر اسناد جوړول، او بل یې دا به وي چې داسې حرکتونه لکه دا راکتونه چې زمونږ د حاکمیت ملي او زمونږ د ځمکنۍ او فضایي بشپړتیا یعنی ویجاړه کوي، باید داده وشي، او پر طالبانو مشرتابه کې مثبت اغیزه وشي، مثبت فشارونه راولي، یعنی جوړوونکي فشارونه چې خبره اترې به شروع شي.
یعنی د پاکستان حکومت په دغه مواردو کې ستاسو سره حاضر دي چې مذاکرات پر مخ بوزي؟
یعنی داده یو چې فضا مساعده ده چې دوی سره په داسې مواردو کې مذاکره به وشي.
تاسو ویلي چې یو غوښتنه د طالب بندیان او سیالته لغوی سره د دغه خوشي کېدل دي، نشي کېدای چې یو څو نمونه موږ ته واخلئ؟ مثلا دې کې ډېر مهم کسان هم دي، ملا عبدالغني برادر.
یعنی یو ملا برادر مونږ اخستای شو.
او د ورستۍ پوښتنه په توګه کوم پوښتنه، یعنی ویلی شي چې دغه سفر به په یوې اونۍ کې، په یوې میاشت کې به وي که نه په څو ورځو کې به وي؟
نه، ان شاء الله تعالی په یوې اونۍ کې، په یوې نږدې اونۍ کې به وشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په شمال کې روان کال په ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. د دې سازمان مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې له مسؤولو ادارو وغوښتل چې په ماشومانو د دغو تیرو مخنیوي وکړي. تیره اونۍ په سمنګان کې پر یوې 9 کلنې جنۍ او په تخار کې په 1 کلن هلک جنسي تیری ترسره شوی وو. نور تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح پر رپورٹ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وی روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د 13 کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي که چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی، کېدای سي دغه ډول پیښې نورې هم زیات سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
په هغه ولایتونو کې چې د شمال په ساحه کې مونږ کار کوو، چې هغه جوزجان دی، بغلان دی، سمنګان دی، کندوز، تخار، بدخشان، په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې دغسې پېښې چې هغه د جنسي تېرۍ پېښې دي د دې ګراف پورته تللی دی. د دغې کچه په سلو کې 40% پورته تللې ده.
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیشنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه، او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنه ښول کیږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړي دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې اوو کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه څلور کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتی سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ څلور محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کیږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی و.
زمون همکار صالح محمد صالح و اوس هم راځو د خیبر ایجنسی په اړه یو رپورټ ته. د خیبر د لری پرتو سیمو خلک د تعلیم د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د جنکو سکولونه جوړ کړل شي او زیاتوي د سکولونو د کمی له امله په خیبر کې په سلګونه جنکې د تعلیم د حاصلولو نه بې برخه پاتې کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود باړې او لوړګي تحصیلونو د لرو پرتو سیمو خلک وای چې دلته د جنکو سکولونو کمی دی او په سلګونه جنکې د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. دوی وای چې دومره وس نه لري چې لرې سکولونو ته خپل ماشومان د سبقونو دپاره ولېږي. د یادو تحصیلونو د تیرا بازار زخخیلو شلمان ملاګورو او کوکی خیلو اوسیدونکي د تعلیم د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې دی د جنکو سکولونو تعداد زیات کړای شي. په دې حق لباندې د جمرود سیمې سره تعلق لرونکی یو تن حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي
د مونږ د تحصیل جامرو داسې لرې پراتې علاقې لکه د مونږ علاقه چورش ولا داسې څپرش ولا داسې نورې علاقې دي چې په هغو کې د جینکو سکول بالکل نشته دی او بلته هغه جینکې چې تعلیم د زیور نه محرومه دي. نو حکومت له پکار دي چې په دا هغه کې ګامونه اوچت کړي او خاص کل په جینکو تعلیم باندې هم توجه ورکړي ولته سکولونه جوړ کړي.
د خیبر د لواړګي شیخ ملخیلو سیمې یو تن راز محمد شینواری د جینکو د سکولونو د کمی په اړه وایي.
مونږ په علاقه کې چې کوم سکولو ډېر کمای دی د جینکو سره پکشتان نه دی. حالانکه ډېر غټه علاقه ده زمونږ کم از کم 6-7 سکولونه مونږ په کار دي. په غټ شیخ ملخیل علاقه کې بیا واړه واړه تفې دي او اته دغه هر تفې ته یو سکول په کار ده. زمونږ ماشومان ټول د تعلیم نه محرومه دي.
د خیبر سیمې یو بل تن اصغر خان په دې حق لا خپل خیالات صدا څرګندوي.
کم سے کم زنگ پا علاقہ کی سکولو پا وجہ باندے چی نشتا دائی 15% ماشومان دا سی چی دا تعلیم نمحروم دی.
دا خیبر جنسی پا لر پرتو سیمو کی دا جینکو دا سکولونو دا کمی پا حق لمو چکلا دا خیبر سیم ایجوکیشن آفیسر محمد اشرف رائے واخستا نو دوی وویل.
نو چونکہ ما خو ریسنٹلی جن کردے او دی زلیل نکا پا دی کم ایڈی پی پروگرام را غلے دیگه کی یسو سکول نا پکشتا دی و انشاءاللہ ویدی پیس ج اف ٹائم دب انکریز کی ہوگا. مسئلہ دل تک چونکہ دا لائن آرڈر سچویشن یا دا مطلب دا کما بدمنی دا نو او بلدا چی دا کم سڑک پرابلمز یا نور دا یغی وجنه دا فیمیل ٹیچر سیکن نل تعلق مسئلہ دا.
دا خیبر جنسی دا لری پرتو سیمو خلق دا چارواکو نا غختنه کوي چې دا دوی دا سیمو سروی دی اکڑی شی او دوی تا دی دا سکولونو دغه اسانتیاوی ورکڑی شی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پیښور کې زده کوونکو لخوا د اورګزو نایټ ولمانځل شو. په دغه پروګرام کې د اورګزو ایجنسی کلتوري اتن سندري او داشان د اورګزو کامیاب زده کوونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. نور حال د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د اتوار په شپه د پېښور په نشتر حال کې د طالب علمانو لخوا د اورګزو کلچر نایټ ومنځله شو. د زده کوونکو وینا وه چې قبایلي سیمه د ډېرو وختونو راهسې د ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو له وجې د بدامنۍ ښکار ده او په دې وخت کې داسې پروګرامونه کول د دوی پام مثبت اړخ ته اړولو لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه د پروګرام جوړونکي امجد اورګزی مشال ریډیو ته صدا سي وویل. دغه پروگرام په دوه برخو باندې مشتمل وو. په اوله برخه کې 15 هغه طالب علمانو ته ایوارډونه ورکړل شول کوم چې نصابي او په غیر نصابي کارونو کې کامیابیانه ترلاسه کړې دي. ایوارډ اخستو پس د اورګزو یوز ده کوونکی مشال لوډیو ته وویل.
صبر شام نماده او اورګزی ایجنسی سره تعلق لرم. ما پر اورګزی سره سکول ټاپریم او سوشل اکټیویټیز کې د برخې قلم په دوجې دا ماده ایوارڈ راکو
په دویمه برخه کې زده کوونکو خپل کلتوري اتڼ وکړه، سندرې وویلې او ګډاګانې هم وکړې. دغه پروګرام ته د اورکزو ګڼ شمېر زده کوونکو سره سیاسي مشران، ادیبان او شاعران هم راغلي وو. په پروګرام کې پخوانی قومي اسمبلی غړی او وزیر ډاکټر غازی ګلاب جمال اورکزی وایي چې د قبایلو او په خصوصي توګه اورکزو ایجنسی خلک نه یوازې تعلیم خوښوي بلکې امن خوښي هم دي.
کوم سوچ دی، کوم فکر دی، قوم دې پر خپل خورې پر خپل سیمې پر خپل وطن دې پر وو انداز اسلام علا کوم خدمت پر غا دے اورکزی دی کې مخ ماشاء الله مشهور یو دا ول وو دا اوسم دی ودا ما نن دی نن ځوانانو کې ملي دل صدا وو کې ماشاء الله دا بھرپور طریقے سره ډاک دے.
واضح دی چې دا آل پاکستان اورکزی سټوډنټس ویلفیئر سوسایټي لخوا جوړ شوی دا اورکزو نایټ په اول ځل او منځله شو. د طالب علمانو وینا وا چې دوی به خپل کلتور او امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه راتلونکي کې هم جاری ساتي.
د مازیګر سلور نیمه بجې شي ودي لند خبرونه د مجید بابر ناورو.
د افغانستان د سولید عالی شورا یو پلاوی بعد دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې سبا لا په درې ورځنۍ سفر پاکستان ته ځي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې نه کسان په ډدو وجل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د افغانستان په خوست کې به می چاودنې شپږم وګړي وجل دي. بل خوا چارواکي وایي په پکتیا کې د افغان پوست په جامو کې پنځه وسلوال طالبان نیولې دي. د بلوچستان په کوټه کې د تشدد په دوه بېلابېلو پیښو کې درې کسان وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. وجل شوي او ژوبل کسان هزاره ګان دي تعلق لشیه مسلک سره ده. د افغانستان د بشری حقوقو سازمان وایي سخت کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومان او جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود براک د تشدد د لانو زیاتېدو خبرداری ورسره له هغې ورکړې چې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د پنخوتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې په دوحه قطر کې روانه غونډه کې د شام او د شنډلې په یو ګډه مشرتابه جوړولو باندې جوړجاړی ته نږدې شوي دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم رازو 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې د نن په خبرونه کې به واوري چې په خلیجی هیوادونو کې د میشت پښتنو ژبه او کلتور په څه حال کې دی او عربي ټولنې د دوی په ژبه او کلتور سره اغیز کړی دی. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
پښتانه پنړی کې ګران اوریدونکو د مشال رادیو د اونیز خبرونه پښتانه پنړی کې لیوی بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. پښتنو د 1950 د لسیز راهیسی خلیجی هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او هلته د ځان لپاره کار او روزګار موندلی دی. په خلیجی هیوادونو کې کڅه هم د وی اندازې لمخې شله ک پښتانه میشتي، خو اکثریت یې د کورنۍ څخه لري په یوازې توګه ژوند پر مخ بیایي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام کې به واوري چې په خلیجی هیوادونو کې د مدو راهیسی د میشتو پښتنو ژبه او کلتور په څه حال کې دي او عربي ټولنې د دوی پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی. په خلیجی هیوادونو کې کڅه هم په ګڼ شمیر کې پښتانه له اوږدې مودې راهیسې په کار او روزګار بوخت دي او له وطن لري د مسافرۍ شپې سبا کوي، خو بیا هم د خپلو پښتنو ملګرو سره ناستې پاستې او راشه درشه د دوی پام تر یو حده په بل کړی دي. د ټولنپوهانو له وینا سره سم اکثریت پر اقلیت اغیز کوي. دا چې په خلیجی هیوادونو کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د هغه ځای عربي ټولنې څومره اغیز کړی دی. د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د څه کم 1.5 کلن راهیسې میشت پښتون نزار یوسفزی وای د اماراتو مسافرۍ د نورو خلیجی هیوادونو لپاره مثالی بڼه لري او دلته میشت پښتانه د خپل ژبې او کلتور د پرمختګ ترڅنګ د خپل وطن لپاره سیاسي هلې ځلې هم کوي.
دا واحد ځل د پښتانه په کار کوي او په پوره من طریقې سره د دې په والا د قومیت په والا د سره هیڅ قسمه تعصب سره په دی والا باندې کوي لکه دلته چې پښتنو خپل ژوند چې کله ګورم دلته کلچر په والا باندې څومره سرګرمه کوي کول شي څومره ادبي هلې ځلې چې مونږ کوم ته مکمل اجازه ته چې مونږ کول شو مونږ چې دلته څومره سیاسي سرګرمه د خپل وطن په والا کوي د خپل وطن خبره کوي کله چې مونږ کومي مشران راشي مونږ هغه ټول سيزونه دلته کې کول شو نو د متحد عرب اماراتو چې کوم مسافر دي دا نور خارجي ملکونو په مقابله کې ډیره مثالي ده دلته پښتانه چې کوم راغلي دي نو هغه انتهایی سبق هم نده ولی تعلیم هم نده ولی نده نور جب اون خبر هم نده ای که تلویزیون چینل گوری غام ده پختو گوری یا مشال ریدی گوری یا نور چیز پختو دوزان دی اغای گوری بلا خبر پا کلتوری واره بزیتا تا هم چه دلتا که دست پختون وری ده لکه سین که پا کلی که ده اختار پا ورز معنی ده پختانه پا دل و دل دیو پر جرو تزی دلتا هم آغا چل ده تاسو که ده اختار پا ورز ده سیرالی یا ده خوشحاله پی و بلا موقع بانی تاسو رالی ده پختانو چه حل تا کم غم خاضیر دلتا که غم موشی تالو پا سونو پختانه تال دوال رازی ده که پا کلی چه ستان سنگ رازی دلتا پا هر خوشحاله که ستان خبر شی تال برازی آغا خپل کلتور چه کم ده پا متحد ده عرب اماراتو که پختنو بالکل ژوندۍ ساتلې ده لکه او یو بل سره ډېر لاس کوي ډېر کومک کوي پښتانه د یو بل سره ژبې په اړه به تاسو دوم چې دلته کې ډېر شاعران دي او د خپلې ژبې لپاره ښه کار کوي زه چې 1903 اتیا کې رالم نو په 1903 کې دلته د اماراتو پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې تنظیم جوړ شو اوس دلته کې درې څلور ټولنې شته د سیاسي پارتو د عوامي نسل ګوند ډېر په حاله تنظیم د دې د پښتونخوا ملي او ملي پارټي دلته ډېر په حاله تنظیم دی نور تر پاکستان سیاست کې ګوندونه کوي د هغه هم لکه چې کم دی نو دلته کې خو په حاله سازمانونه لري لکه شاعران ادیبان د دې ځای کې د خپلې ژبې په اړه ډېر حساس دي او ډېر کاروم کوي او پښتونخوا کې څومره دا مجلې دا چاپېږي او ټول غواړي مخ خلکو کې تقسیمای نو دلته ژبې په اړه باندې پښتانه ډېر کار کوي
په خلیجی هیوادونو کې د میشتو زیاتره پښتنو له وینا سره سم دوی له خپل دود او دستور سره سم ژوند کوي په قطر کې د ډیر شکلونو راهیسې میشت پښتون او د قطر پښتو ادبي ټولنې یو مشر فیروز اپریدی ورته نظر لري او وايي په قطر کې هم پښتانه ادبي او سیاسي تنظیمونه لري چې د خپل ژبې کلتور او وطن په اړه هلو ځلو ته دوام ورکړي دي
خطر کې زموږ خبره مجله د پېښور په نوم باندې چاپ کیږي دلته کې چې خبرونه چاپ کوو په لته کې زموږ سره بیا وړاندې په قطر کې په 1903 کې هم کې پښتو ادبي ټولنه جوړه شوې ده د هغه تقریبا سره یو په نوم سره زیات کتابونه چاپ کړي پښتو او بیا دا ټول تر اوسه پورې تیریان لري د دې نه علاوه چې کوم یو ټولنه نه مده دي د شهرونو مرګورنا جلا شوې دي خو هغه د دې ټولنې تر څنګ څنګ کار کوي نو درې څلور تر دې مرده پښتنو له شتا چې هغه سیاسي بنیم لري زنه پکې او دا پښتو ادبي ټولنه کته چې کوم صرف ادبي بنادري
دا متحده عرب امارات او قطر سربیره په سعودي عرب کې هم میشت پښتانه ادبي ټولنې لري او خپل ژبه او کلتور پالي د سعودي عرب په ریاض شهر کې د 22 کلونو راهیسې میشت پښتون رستم خان چې د خیبر پښتونخوا له سواد سره اړه لري وای د سعودي پښتنو خپل ژبه ژوندۍ ساتلې او د خپل وطن په څیر جرګې او مرکې کوي او پر بیلابیلو موضوعاتو د بحث لپاره ناستې کوي
مونږ دلته خپل پښتو ژوندۍ ساتلې ده منګ زم خاجان نکاو زمنګ دل کې درګي کېږي مرکی کېږي منګ دی بل سره سیاسي او معاشرتي او د خپل علاقائي په تاریخونو باندې او په ډیرو کې خلک راځي ډیر کې پښه په لګي نو د خپل کلی علاقې ډیر خبرې پکې کېږي هغه متلونه او هغه شعرونه او د مشرانو په اړه باندې خبرې سونه کېږي نو منګ دانه لرو چې زمو په جواب باندې دا تر شه ده منګ دل کې دا وایي چې منګ دل کې پښتو نور مې زده کړه ځکه دل کې ډیر ادبی پروګرامونه کی یو په زما په خیال شپږ دا تنظیمونه دي یو ټولنه پروګرام جوړ کی یو ټولنه غونډه جوړ کی او هغه بلنې ور کی او ټول بلنې لکه دلته کې د ډیریاس خار دا بزه او خواله یا یو ډیر ټول یو بل خپ نره باندې دي او ټول دې سره هډې مرسته کوي او خو دا وینا مو کوي یو بل ور کوي یو بل اوري یو بل برداشت کوي
دا ادبی حل زلو او د پښتنو ترمنز دراشه درش ترڅنګ د عربو او پښتنو ترمنز لریوالی هم په خلیجی هوادونو کې پښتو ژبه او کلتور ژوند ساتل دي د سعودي عرب په جده شهر کې میشت پښتون عزیز خان چې د خیبر پښتونخوا له ډیر سره اړه لري وای په سعودي کې عربانو او پښتنو یو بل نه دی خپل کړي او نه هم د یو بل په غم او شادیو کې ګډون کوي
یو څه د دې کوم لوی دی هغه زمنګ په جبه باندې تاسو نه ذکره هغه د دې یو مخصوص صورت حال درته چې نو د سعودي ولس یو بل خپل کړي نه دی لکه اوس په استډیا یا په دغه ملکونو کې یو آزاد وطن دی او آزاد خلک دی نو هغه تعلق او
دلته کې موږ د هغو په غم خاده کې نه شریکېږو، هغو زموږ په غم خاده کې نه دي. البته دا چې بیا موږ اکثر خلک ډېر داسې ټکي دي چې هغه ټکي تقریبا نن زموږ په ژبه کې رواج شو دي.
په خلیجی هیوادونو کې که څه هم پښتانه له مودو راهیسې اوسېږي، خو دوی ته د امریکا، استرالیا، کاناډا یا اروپایي هیوادونو په څیر تابعیت یا نیشنلټي نه ورکول کیږي. فیروز خان وایي له همدې کبله پښتانه عربي ته زړه نه ښه کوي او خپل ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
یا په دې هېواد کښې به چې کوم دی زموږ بچي عربي زده کړي، نو هغه به بیا له عربیانو سره یو مخلوط معاشره کښې چې کوم ژوند وکړي. نه، البته داسې شته چې ډېرو خلکو بچي د بېوسۍ د وجې نه په عربي سکولونو کښې سبق هم وایي، هغوی داسې عربي وایي چې ښه ښایسته عربي وایي. یا داسې په مارکیټ کښې څوک کار کوي، نو هغه د مخلوط معاشره کښې یعنې په مخلوط کسانو ملټي نېشنل خلکو کښې هغوی ښه عربي ویلی شي. خو لکه دا ده چې پښتو ژبه چې کوم دی ماشاءالله
په خلیجی هیوادونو کې لیدل سوي چې زیاتره عربان په خپل کار نه کوي، بلکې د نورو هیوادونو څخه ورغلي خلک د دوی په هیوادونو کې کار او روزګار کوي. د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې میشت پښتون شرف الدین وای په دغه ځای کې زیاتره بهرنیان په خپله ژبه خبرې کوي او پر پښتو د عربي ژبې هیڅ اغیز نه دی سوی.
امارات داسې دی چې دلته عربي ژبه ډېره نه استعمالېږي، ډېره کمه یې. لکه دلته انګریزي، اردو، هندي ژبه دغه استعمالېږي ډېره. هم خلک چې دلې اوسېږي که څه هم افغانان یې، که څه هم یا د پاکستان خلک یا د نور ځایو خلک، بس په خپل رسم رواج په خپلو دغه که څه هم د ډېر وخت اوسېږي. د هغو بچان دلې لوی سوي دي، سبق شی ویل دي، مګر هم هغه د افغانستان په جامه او په هغه دغه باندې دي. او که څه تعلیم هم کوي یا پاکستاني تعلیم کوي، یا مثال سکولونو خو نو دلته د په افغاني سکولونو خو نهسته، نو هغه پاکستاني سکولونو لاسته. نو په دې که چېرې د پښتو ژبې کورس نه وي په کښې، دا نور نو بیا داسې یا اردو یا دغه سته ایراني سکولونه سته چې د پښتنو کښې بیا نو دا ښایي چې یو فارسي هلته په کښې سته، فارسي ژبې کورس په کښې سته.
د امارات په ګډون په خلیجي هیوادونو کې د بهرنیانو لپاره د تعلیم او صحت اسانتیاوې نهسته او پښتانه هم په دې نه دي توانېدلي چې د ځان لپاره یو ښوونځی پرانیزي. نزار یوسفزی وایي په اماراتو کې د پښتو ژبې هیڅ ښوونځی نشته او د نورو ژبو په ښوونځیو کې تعلیم ګران دی، نو په همدې خاطر زیاتره پښتانه خپل ماشومان له ځان سره نشي ساتلی.
دلته کښې د څلورو لکو پښتنو یو داسې سکول نشته لکه کوم پاکستانیان پاکستان چې کوم سکولونه دي، د هغې معیار ډېر یعنی ډېر په هر حواله. دلته سبق ویل چې دا ډېر ګران دي، ډېر ډېرې پیسې غواړي. نو دلته ډېر پښتانه چې یو دوه بچي دي او کاروبار یې ښه نه دی، نو خپلې دلته کښې ځان سره پیملی نه شي ساتلی، ځکه چې دلته کښې سبق ویل ډېر ګران دي. او هسې هم لکه ته وګورې څلور لکه پښتنو کښې یو داسې نشته چې یو ماشوم چې هغې کښې تاته په کلاس کښې تاته پښتو ښایي. څنګه چې پنځه دېرش لکه پښتانه په کراچۍ کښې پاتې کېږي، او هلته کښې یو سکول داسې نشته چې پښتون په کښې خپله ژبه زده کړي، نو دلته هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې شته.
د امریکا، استرالیا او اروپایي هیوادونو پښتانه په دې نظر دي چې له خپل اصل ټاټوبي سره د دوی تګ راتګ زیات نه کیږي، چې له کبله یې د دوی ژبه او کلتور د بهرنیو ټولنو تر اغېز لاندې راځي. دا چې په خلیجي هیوادونو کې میشت پښتانه خپلو سیمو ته تګ راتګ څومره مهم ګڼي. په سعودي عرب کې میشت پښتون عزیز خان وایي خپل ټاټوبي ته تګ راتګ د دوی ژبه ژوندۍ ساتلې او د همدې کبله له خپلې ټولنې او کلتور سره تړلي پاتې دي.
یو خو دا ده چې هغه خپل وطن سره هغه تړون پاتې شي، د خپلو رواجونو سره، د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره هغه مزه ونه شلېږي. زه خو دا فکر کوم چې که موږ مطلب دغه تګ راتګ په یو لحاظ باندې که موږ ته مالي زیان باندې رسېولی دې ځنه تګ او راتګ، او بیا لازمي چې یو سړی ځي ورور او خور او مور ترور ته ډالۍ ټپالۍ او یو شی بل شی، او بل طرف ته دا یو ښه دغه ده چې موږ دغه خپل سماج سره، دغه خپلو رواجونو سره، دغه خپل ثقافت سره تړلي پاتې شو او موږ مطلب هغه مزه نه شلېږي.
پښتانه د لسیزو راهیسې په خلیجي هیوادونو کې په کار روزګار بوختي او له خپل وطنه لرې په یوه بېله ټولنه کې ژوند کوي. دا چې په خلیجي هیوادونو کې د پښتنو د راتلونکي په اړه روڼ اند پښتانه څه نظر لري، په دوبۍ کې میشت پښتون نزار یوسفزی وایي که څه هم د کار روزګار په حواله د پښتنو راتلونکي روښانه نه ښکاري، خو د ژبې او کلتور په برخه کې پښتانه زیات کار کوي او ډاډه دي چې ژبه او کلتور به یې د پردیو تر اغېز لاندې رانسي.
که چېرې د کار په حواله کښې، نو پښتانه به په راتلونکي کښې ډېر په تکلیف او مشکلاتو کښې. د هغې وجه دا ده چې اوس دلته کښې دغه د لاسو خپو دا کوم کار چې دی چې پښتنو کوه دا ورو ورو کمېږي.
زکه چغه کم لاس خو باندې بشری کار کا وخت ټول مشینری او هغه سیزن راغی پکې را لید او اوس دلته کې داسې تعلیم یافته هنرمند خلک رااله د نورو ملکونو نه د فلیپین نه د سریلانکا نه د هندوستان نه د نیپال نه د هغې په مقابله یو خو لري چې ذهني طور هغوی لکه ډېر نرمه رویه ساتي د کفلای مالکانو سره نو د دې په ځای د پښتنو په دغې ډېر آپ نه د هغې پام ګرځېدل دی دغ خلک نو په راتلونکي وخت کې د کار روزګار په حواله پښتنو ته به دلته ځینې مشکلات او ځینې تکلیفونه دا به راځي سو پر چې کلچر په اړه خبر ده نو پښتانه ته کومې ډېرې تلل سنیا خیبر ګوري یا شمشاد ګوري نو نور ژبه نه چېلنجونه ګوري نو تکینی نو پښتنو ته زما په خیال په راتلونکي کې مونږ ته په دې وطن کې چې کوم پښتانه دي هغې ته د عربۍ د کلتور نه یا د هندوستان د کلتور نه هغې به خپل کلتور نه خوشحاله شو دا خلک په خپله خاوره په خپل دغه باندې ډېر مهم خلک دی خو کار پکې بهرحال په کار دی چې کار پکې وشي
پښتنو لسکونه کلونه وړاندې د کار او روزګار لپاره د خلیجي هیوادونو پر لور مخه وکړه که څه هم د اوږدې مودې تر تیرولو وروسته هم دوی د ژوند هغه اسانتیاوې نه دي ترلاسه کړي چې یو عربۍ ورڅخه برخمن دي خو د کړاو او ستونزو څخه ډک په دې ژوند کې هم دوی خپله ژبه او کلتور نه دي هیر کړي او په بل ولایت کې هم پښتني دودونه ژوندي ساتلي او په خپله ژبه او کلتور ویاړ کوي له دې سره سم پښتانه په نړۍ کې د پروګرامونو دا لړۍ پای ته رسیږي احمد شاه اعظمي مو د خوشاله ژوند او روشانه سباوون په هیله پر لوی خدای سپاري
اوس هم اوریدونکو په روانه خبرونه کې راځو د زړو سندرو پروګرام یادونه تا
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته زړې سندرې اورو او دا سه ډېر مینوال شته دي چې هغه غواړي چې د مشال ریډیو د لارې زړې سندرې واوري نو په دې لړ کې زو د ګلنار بیگم د سندرې ته چوایي استاد امینا
قبول کڑے می پدی کی ہتھی غور دے کلے پور پدی کی حتی غور دے.
دا خبرونه چې یادونه نومیږي مونږ په کې تاسو ته زړې سندرې خبروزو. یو اوریدونکو ته السلام علیکم.
هلو السلام علیکم کوری.
وعلیکم السلام. سو کو د کوم ځای نه مو ټلیفون کړي؟ او د سره د دوی د ټلیفون لیکا هم کټ شولا. په دې پروګرام کې مونږ وخت هم کم لرو او کولی شو زیات نه زیات تاسو لپاره درې سندرې خبرې کولاړ بشو. د ناشناس استاد پغه کې د سندرې تا چې وای دا د کومې پیالې چې د دې سندرې په اړه باندې کوبه غواړو چې تاسو سره خبرې هم وکړو. نو راځئ چې دا سندره واورو.
دلو دینو اپنو ہوشم ہمارا باپ دادے سے کدام باد ذوقے بمن خراب دادے دادا کو می پیالے بھانگے چھے پکی مستی تمی پیالے بھانگے چنا شو کی مستی دادا تمے نرمے شنگ دے شاہات کی نتیجے دادا تمے نرمے شنگ دے شاہات کی نتیجے سفازے سنت میم پانے سازے سمو خامیم تم سوریے ز آہن تم آوازے کلم پائے سکی سمت ز پتنگ تم پروازے مجنون تمی جنونیے سمہر تمی ممتازے سمجھن تمی جنونیے سمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بندے چنا شیخ کی مستی دادا کو می نغمے سنگے شہباز کو کی نصیبی سماد جنون دازے ہم ناظم یہ ہم نظم تم سوزا ہم دو دازے تقبلا تمی کھاپائے کمر جا کرا دنیا سے زلکھوں میں پھنا تشتم چھے انجام تمی آبازے لکھوں میں فنا تشتم چھے انجام کمی آغازے دادا کمی پیالے بن شنا شیب کی مستی دادا کمی نغمے شن جشا باز کی نتی میں مجازے
جدیه هم جلوه هم اطلاق تبه نیازه جهان ستاتر کمال خورده تصویر ستاتر جمال زورده جهان ستاتر کمال خورده تصویر ستاتر جمال زورده جلوت ساتر مینی بورده جلوت ساتر لمبه شورده جلوت ساتر مینی بورده
سمجنون تمی جنونی سمحل تمی ممتازی دا دا کومی نغمی شرنگ دی چه شعباس پکی نسیگی تا سو دا استاز ناشناس تا غسندر آوریدل زیو آوریدون کی تا السلام علیکم
و علیکم سلام
سو کاو دا کم زیر مو تلیفون کرده
قدیم اخلاقیم دا دوابی جوار آونه چه
قدیم رو رسنگ ای وقتون دی خطیری گی
الحمدلله دی خود خود بلکن خیر خیر تاسو سال دی
دلتم خیر دی نو دارا توی چه ستاسو نوی سندری خوخی گی زیادی که زده
ولا چه که نوی که زده وی خود چه موسیقی و بسور برابر وی خوخی گی نوی مو خوخی گی و کلاسیک موسیقی مو خوخی گی
خاصه مدا نو کم خوخ وی پا دیخ پراونه که چه یادون نومی گی مونگ سر پک وقت دیر کم وی ده استاس خیال مامد یا سندر پرتا دا نو دیتا باولار شو
بس دیر مرابانی
استاسو هم ډیره مهرباني کوم ودان اوریدونکو دا واد نن ورځ د یادونو خبرونه که سه هم سر په دې خبرونه کې وس وخت ډیر کم وي مونږ کوشش کولو چې پاکستان سو یو دوا یا درې ټلیفون هم واخلو نو دا واد نن ورځ خبرونه اوس په هم لاړ شو د استاد خیال محمد په غو کې د سندری ته چې وای ګورا چې خندا کوي پسترګو کې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټول پروګرام مونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او د دې سره سره د مشال په ټویټر او فیسبوک اکاونټس باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرول شي په یادونو کې رازو د سندرې ته
د سحر کې په خندای لکه د فراق د شپې رڼا لکوي زد داسې کړم هېر چې آشنا ته زما سر کې سودا لکوي ګورا چه خندا کوي پستر گوکے گورا چه خندا کوي پستر گوکے کاردم سیاہ کوي پستر گوکے گورا چه خندا کوي پستر گوکے گورا چه خندا کوي پستر گوکے کبھی پسر دکے دا کبھی ہندا کبھی پسر دکے کاردم سیاہ کبھی پسر دکے گورا چخندا کبھی پسر دکے گورا چخندا کبھی پسر دکے د سبا تل کوي مخ دې کو د سبا تل کوي مخ دې کو د سبا تل کوي تر ته بیگا کوي پ
پستر کو کے ترا تبے گا کرے پستر کو کے کار دو مسیحا کرے پستر کو کے گورا چخندا کرے پستر کو کے گورا چخندا کرے پستر کو کے پستر کو کے ترا تکن دا کرے پستر کو کے کار مسیحا کرے پستر کو کے گورا چخندا کرے پستر کو کے گورا چخندا کرے